د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د نهې ورځ دسره شلم کال د جولای اوه نیټه ده. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لول خوښ شئ د خبرونو څټکو ته. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت جوړولو دپاره دی په کار د تاوتریخوالی کم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کېږدي. دغه خبره د افغانستان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او د افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیوي غونډه کې شوې ده. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخواني وزیر اعظمان، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیه کې اضافه شوې. غواړي کچری دوی ته سلیریش کینټې پورې د کار کولو اجازت او د بجلی کمی پوره کړی شي، نو دوی کولی شي چې د صوبې غوښتنې پوره کړي. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د امن جوړولو دپاره دی تاوتریخوالی راکم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کړي. په افغانستان د خارجه چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن د سیشنبې یا د نهې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي افغانستان کې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کولو دپاره نن د افغان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیویي غونډه شوې ده. هغه وویل د بارنو چارو وزارت د مرستیالانو په کچه ترسره شوې په دې غونډه کې د افغان امن پر روان عمل، د درې اړخیزه همکاري په سیوا کولو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو په تبادله او په نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوې. د بارنو چارو د وزارت ویاند وایي د غونډې په موقع اسلام آباد او بیجینګ د افغان حکومت په مشرۍ کې طالبانو سره افغانستان کې د سولې د روان عمل نه خپل کلک ملاتړ وښودلو او په اړوند اخواو یې ټینګار وکړو چې د سولې بین الافغاني خبرې اترې دي باید زر تر زره شروع کړي شي. د غشان پاکستان او چین په دې غونډه کې د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي په کمولو سره دي په کار ده ډزبندۍ ته هم لاره هواره کړي. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخواني وزیر اعظمان، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. د میډیا رپورټونو تر مخه د نیب مشر په یوه غونډه کې په دغه مقدمو کې په ځنډ ناخوښي ښودلې چې تر ټولو زیاته ځنډول شوې مقدمه پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد ده چې د تیرو 15 کالونو روانه ده. دغه غونډه چې د نیب په مرکزی دفتر کې د ادارې مشر ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې وشوه، د نیب وکیلانو ته امر ورکړی شو چې عدالتونو کې دي د دې مقدمو زر تر زره سرته رسولو دپاره درخواستونه جمع کړی شي. غونډه کې بحث وشو چې دغه مقدمو کې ځنډ دپاره د تفتیشي افسر هر درې کاله پس تبادله او د الزام لګونکي لخوا د وخت ضایع کولو د وسیلو نه کار اخیستل ځینې علتونه دي. یاد دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاهد خاقان عباسی، شوکت عزیز، راجا پرویز اشرف او سید یوسف رضا گیلانی نه علاوه پخوانی صدر آصف علی زرداری او پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف نه علاوه په نور هم د احتساب مقدمه روان دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیا کې اضافه شوی، ځکه چې خلک خصوصا د کرونا مریضانو لپاره د دې محتاج دي چې په کورونو یا بیا په پرایویټ طبي مرکزونو کې علاج کیږي. دوی وایي کوړاندې یو سلندر په 1500 روپۍ وو، نو وسه بیا 1000 روپۍ ده. د دوی وینا ده د وباوړاندې با اکسیجن زیاتره برخه د پنجاب نه راتله، خو وس هغه هم ناراضي. دغه کاروبار کوونکي د سپلای د کموالي سره مخ دي. دوی وای یو خوا د بجلی لوډ شیډینګ او بل خوا د پولیس لخوا د خالی او اتوار پورس په زوره په دوی دکانونه بندول کیږي چې په سبب دوی د صوبې غوښتنه نشي پوره کولای. د خیبر پختونخوا د عامه صحت ډایرکټر اکرام الله خان وای سرکاري هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس هیڅ مسله نشته او دوی د ډیپټي کمشنرانو سره په دې خبره کوي چې د اکسیجن ګیس کاروباریانو ته د هفته د ورځو سلیریش کینټو پورې د کار کولو اجازه ورکړي شي. پاکستان کې د کرونا وایرس کې سونه د ډیرشتو لکو نه زیات شوې دي چې د لاسې وسپوري سلور نیم زرونه زیات مرګونه هم شوې دي. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه په سند کې دي چرته چې د تصدیق شوي کیسونو شمیره شپږ نوي زرونه زیاته ده. په دویم نمبر پنجاب دی چرته چې د غشمیره دوه اویا زرونه اوښتی ده. خیبر پختونخوا کې د کرونا تصدیق شوي کیسونه د اتیشتو زرو او بلوچستان کې د لسو زرونه زیات دي. په سرخار اسلام آباد کې هم د کرونا تصدیق شوي کیسونه د دیار لسو زرونه زیات دي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي د معلوماتو تر مخه امریکا کې پروند ګول پورس د کووډ 19 د لاسه د مرګونو شمیر 1,12,000 هاوړیدلی. په امریکا کې د دې وایرس مریضان هم تر ټولو زیات یعنی 2.9 میلیونه دي. د جولای په لومړنۍ هفته کې په امریکا کې د ورځې په سر 50,000 نوي کیسونه ریپورت شوي. په دې حالاتو کې کالیفورنیا او فلوریدا په شان نور یو شمېر ریاستونه مجبور شوي دي چې یو ځل بیا بندیزونه ولګي. بلخوا په هندوستان کې هم پرون 1,300 زیات نوي کیسونه ریپورت شوي چې د سره هندوستان په نړۍ کې د امریکا او برازیل نه پس په دریم نمبر تر ټولو زیات کرونا وایرس نه ځپلې شوی ملک جوړ شوی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د سولې لپاره د سیمایي اجماع په مخه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرنس لارې غونډه کړې ده. دغه غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه شوې و په ترڅ کې د یادو هیوادونو ترمنځ د مشترکه همکاریو په اړه باندې خبرې ترې شوې دي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایاند ویل دي چې د پاکستان او چین رول د افغانستان د سولې په پروسه کې زیات مهمه ده. په دې حقله نو تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
دغه غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په نوښت جوړه شوې وه په ترڅ کې د یادو هیوادونو ترمنځ د مشترکه همکاریو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ګران هیواد د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې د غونډې برخوالو د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو تبادلې له کورونا وایرس سره مبارزه او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مفصل بحث کړی دی. هیواد وایي چې چین او پاکستان د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د دغه حکومتي چارواکي په وینا بیجینګ او اسلام آباد د سولې مذاکراتو په زر پیل کېدو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمیدو او بلاخره د اوربند په نافذ کېدو ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ګران هیواد زیاته کړه چین او پاکستان د سولې خبرو د زر پیل کېدو په مخه د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو له آزادولو هرکلای وکړ او له طالبانو څخه هیله وکړه څومره زر چې کیږي د تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي. د معلوماتو لمخې د غونډې برخوالو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په عمل کېدو چې په 2013 کال کې لاسلیک شوی وو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د سولې لپاره د سیمایز اجماع په خاطر یو لړ هڅې پیل کړې دي. تیر ورځ د سولې خبرو د زر پیل کېدو په مخه د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لارې هم خبرې وسوي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوی چې د راتلونکو پنځشنبه پر ورځ دریمه ورته غونډه د ملګرو ملتونو، ناتو او ځین نورو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرونی غونډه ته ویلي چې په دې ورستیو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او که طالبان جګړه روانه وساتي د سولې حل ځلې له جدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي.
افغانستان خارجه وزارت چارواکي وایي چې چین او پاکستان د بندیانو د خوشی کولو هرکلی کړي او طالبانو څخه یې غوښتل چې د تشدد د پیښو څخه لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. د افغانستان خارجه وزارت وایان ګران هیواد افغان مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د چین او پاکستان رول د افغانستان د صلح په پروسه کې زیات مهم دی. په دې حق له ډیورډیو خبريال حکمل روان نور تفصیل تاسو ته د کابل څخه وړاندې کړي.
چین او پاکستان د سولې په هدف د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو آزادولو هر کلای وکړه او غوښتنه دا و چې طالبان د افغان سولې لپاره د مخامخ خبرو کولو ته د زمینی مساعدولو لپاره د تاوتریخوالي کچره ټیټ کړي. د سیاسي چارو څېړونکي فضل الرحمن اوریا وایي چې چین او پاکستان د افغانستان په سیاسي جغرافیه باندې رغنده تاثیر لري
او دوی تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي جغرافیه باندې رغنده تاثیرات لري او بشپړ تاثیرات لري. او دوی تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزه مرسته او همکاري کړې ده او د دوی د مرستې او همکاري پر بنسټ باندې و چې په قطر کې د سولې هوکړه لیک امضا سه او روسته لدی هم د دوی همکاري به وکول سي چې د سولې پروسه ته لا ځواک ورکړي.
خغلی اوریا وای که افغان حکومت غواړي په افغانستان کې سوله راشي تو تریخواله کم شي دزبندی وشي نو د طالبانو 15000 بنديان د خوشی کړي.
که افغان حکومت غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي تو تریخواله کم شي دزبندی وسی نو په دغه قاعده کې د لوبه وکړي او د دې لوبې لمړنۍ ګام دا ده چې ټول 15000 بنديان باید خوشی کړي چې یو نفر هم کم نه وي او تر هغه چې 15000 بنديان خوشینه کی بین الافغانی مذاکرات نه پیل کیږي. کله چې بین الافغانی مذاکرات پیل لسی نو دزبندی هم نشته، د تاوتریخوالي کمواله هم نشته او سوله هم نشته.
افغان حکومت تیر ورځ هم د سولې د خبرو د پیلیدو په هدف د ویډیوي کانفرنس لاره د سیمه ایز اجماع غونډه را بللې وه. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند معلوماتو په اساس دریمه غونډه به د ملګرو ملتونو، ناټو او ځینو نورو هیوادونو د استازو ترمن د راتلونکي پنجشنبه په ورځ جوړه شي او هدف به یې د افغان سولې بهیر په اړه د نړیوالې اجماع پیاوړتیا وي. حکمل صدات، دی ویډیو، افغانستان.
د پاکستان د احتساب ادارې نیب په ملک د سیاسي مشرانو د کرپشن د مقدمو کتنه کړې ده. په دغه کې د ملک 15 پخوانی وزیر اعظم، 15 اعلی وزیران او ځنې د کابینې موجوده غړي هم شامل دي. نیب د دغه کسانو په حق له د احتساب د قانون 1999 لاندې په دیر شورازو کې د فیصلې نه اورولو باندې هم نخوخي سرګن کړي. د نیب چیرمن پخوانی جسټس جاوید اقبال د غونډې په وخت د ادارې مشرانو ته امر کړی دی چې زر تر زره دغه مقدمه فیصله کړي. په دې حق له ډیبر رادیو خبريال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال چې احتساب ملي اداره مالی درغلو کې ککړ سیاست مدارانو په ضد قضیه د کلونو تیرېدو باوجود نه فیصله کېدو د معاملې جاج اخلي. د نیب مشر جاوید اقبال د سوری لاندې احتساب ادارې سارنوالو غونډه کې د کیسونو فیصله کېدو په حق له کال 2010 کې د نیب قانون کې شوی بدلون نه عملي کېدو باندې اندېښنې ښودلې شوې دي. دغه بدلون د لاندې احتساب عدالتونه د مالی درغلو سره تړلې قضیې په روزانه بنیادونو اورېدلو او د کیس فیصله دیرش ورځو کې دننه کولو پابند کړی شوی و. د احتساب ادارې د هیواد 15 پخوانی وزیر اعظمانو او د صوبو پخوانی اعلی وزیرانو په شمول بیلابیل سیاست مدارانو په ضد مالی درغلو قضیې زر فیصله کولو لپاره د دې قانوني عمل ته د بیا کتنې پریکړه کړې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د احتساب قانون ماهر شاخاور ایډوکیټ د نیب لخوا مالی درغلو کیسونه دیرش ورځو پورې فیصله کېدو دریز ملکی قانون سره سم او په ځای بلي.
صرف
که څه هم د دفاع وزیر پرویز خټک او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په شمول د واکمن تحریک انصاف ګوند یو شمیر مهم لیډران د مالی درغلو او د اختیاراتو ناجایز کارولو د تورونو سره مخ دي. خو مخالف ګوندونه د اعتصاب ادارې او حکومت باندې د اعتصاب په نوم یوازې د مخالف سیاست مدارانو د زورولو الزام لګوي. د نهه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محلوي حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه آصف دغه دریس صدا سے تکرار کرے دے
کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی.
اغه وای دا سه لګي ټول غلبه مخالف غوندونه کې ناشتي او واکمن تحریک انصاف غوند د دیندار او اجانو جماعت ته بلخو د اعتصاب اداره د مخالف غوندونو دغه الزامونه بې ځایه بلی او د ریس پلوی چې په خبر بی آر ټی پروژې سره تړلې مالی درغلو کې ځکه د سپریم کورټ حکم لکبل اداره لانور سکاروي نشي کولې. که څه هم پاکستان کې د سیاستمدارانو او سیویلین چارواکو سره د عدلیه او طاقتور فوز د اعتصاب غوښتنې وخت په وخت کیږي، خو د اعتصاب اداره فوز یا عدلیه کې د مالی درغلو په تور د کاروایو اختیار نه لري او فوز او عدلیه د خپلو ادارو دننه د اعتصاب یو کوټلي نظام لرلو دعوی کوي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
د لاهور های کورټ د یو ځای ټی وی لایسنس بیرته د پرځای کولو امر جاری کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سر ادارې د دغې ټی وی لایسنس منسوخ کړی وو او د لاهور های کورټ ته یې خواست کړی وو چې د ټی وی په حق کې کوم امر ورنکړي. د لاهور های کورټ د حکومت او پیمرا ادارې نه په دغه لړ کې تفصیلي معلومات هم غوښتلي دي. په دې حق له دې وړو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پیمرا له اړخه د رواني جولای د میاشتې په درېمه نیټه د لاهور ټلویزیون چینل 24 نیوز لایسنس معطل کړی سوی وو او په خبر سوی بیان کې ویل سوی وو چې 24 چینل ته د ساتیري پروګرامونو خبرولو لایسنس ورکړی سوی وو، خو چینل د قوانینو د سرغړونې سره په غیر قانوني توګه د 24 نیوز په نامه خبرونه او د اوسنۍ چارو پروګرامونو خبرول بل پلو ته 24 نیوز د لایسنس معطلي د صحافت پر ازادي د حکومت یو بل وار ګرځولې وو او ویلې وو د چینل درس ندی اوریدل سوي چې له سبب ته لاهور های کورټ جسټس ساجد محمود سیټي د سیټي نیوز نتورک له اړخه درکړه سوي درخواست اوریدنې په محل د پیمرا د چینل په اړه محدود حکم صادرول یا سټي اورډر درخواست رد کړو او وفاقي حکومت او پیمرا ته په دې اړه نوټیسونه جاری کړو. په پاکستان کې مطبوعات او جرنالستان په هر دور کې د دړکو سره مخ سوي دي او تیر دوه کلو هیڅ خو د مطبوعاتو ازادي کې پاتندې سره کمیرا غلې دم جرنالستانو ته دړکې ورکول کیږي. د دې په ضد اقتصادي فشار تر دې حده چې د مذهب د سپکاوي قوانین هم کارول سوي دي. الکترونیک میډیا ریپورټرز اسوسییشن مشر آصف بټوایی کله یو وزیر او کله سرکاري افسر جرنالستان په نقشه کوي، ادارې تړل کیږي، پیسې نه ورکول کیږي، دا به تر څه وخته پورې دوام لري؟ دا د صحافت پر ازادي هغه پریدونه دي چې نه به یې قبلوي. د 24 چینل د تړلو په اړه که څه هم د پیمرا له اړخه لایسنس یو پلمه جوړه کړل سوې ده، خو د مخالفو دا هم وینا ده چې د دې سبب حکومت په مقابله کې مخالفو ګوندونو دریس مخې ته راوستل دي. د دغه چینل پر بندیش د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنګزیب پر وزیر اعظم عمران خان سختې نیوکې کړې وي او تورې لګولې وي چې حکومت هغه مطبوعاتي چینل، جرنالستان او د چینلونو مالکان په نقشه کوي څوک چې رښتیا وایي. د پاکستان د فدرل یونین آف جرنالست جرنل سکتر رانا عظیم وایي پر صحافت چې کله هم بریدونه سوي نو نه هغه حکومت او نه مشران پاتې سوي دي. دی غواړي غواړي چې دلته رښتیا ویل او اوریدل ختم سیم دوی چې سکوي هغه دی وکړي. خو د پاکستان جرنالستان اوس هم ژوند دي. دوی زیاتوي کچري ټول چینل یو ځای نسی نو د بل حکومت راتلو سره د دې استیال چینلونو باندې هم دغه شان مریدونه کې د سیم په پاکستان کې خپل پر رائے جغرا برسره کولو پر معامله په نړیواله کچه هم ګوتره برسره کیږي. هم دغه سبب دی چې د ریپورترز وداوت بارډرز یا سرحدونو پرته خبريالانو د کال 2013 د مطبوعاتو د ازادي په انډکس کې پاکستان نمبر د یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړ کې پر یو سل نه دیر شم نمبر و. رابعه پیر ویسف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په کراچی کې په کال 2012 کې د جامو په یو کارخانه کې وور لګیدل و چې په کې 201 کم شپېته پورې کسان چې زیاتره یې خوریکه خو د وور له عمله سوزیدلې او وجل شوی وو. د یادې پیښې په اړه په جوړ پلټنیز راپور کې ویل شوی دا پلان شوی د ترخګری پیښه وه او اور د ام کیو ایم ډلې د تنظیمي کمیټې د مشر حما صدیقی په وینا اچول شوی وو، ځکه چې ام کیو ایم د کارخانې د مالکانو نه 40 کروڑ روپۍ بتا یا قلنګ غوښته وو او په انکار یې بیا کارخانې ته اور واچول شو. نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوې رادیو خبريال فضل عزیز وړاندې کوي.
د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه علي انټرپرایزز کې په کال 2012 د ستمبر د میاشتې په 11 نیټه اور لګیدل وو چې په نتیجه کې په کارخانه کې 295 کسان د اور لګیدل عمله وجل شوی او د 500 پورې نور جوړ شوی وو. په ګډ پلټنیز رپورت کې د پولیس پر رول هم نیوکې شوی چې پېښورانه پلټنی ندی کړی. په پاکستان کې د خوریکو د اتحادیې نېشنل ټریډ یونین فیډریشن عمومي سکرتر ناصر منصور وایي دغه مقدمه چې اوس هم په عدالت کې روانه ده نو موړه یاد رپورت ته نیم رښتیا وایي او زیاتوي چې په دې پیښه کې ځینې خبرې شوې او ځینې ندی شوې، لکه نو موړه وایي د کارخانه مالکانو د قلنګ د غوښتنې په وخت پولیس ولې ندی خبر کړي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د خوریکو تنظیمونه دغه ریپورت ګوري چې پکې یوازې د ترهګرۍ پیښه یاد شوې، کنه د کارخانه د خوریکو یادګرنه پکې هم شوې او په کارخانه د وور لګیدو د پیښې نه د خوریکو د وتلو د لارو د نشټوالي ذکر هم پکې شوې دي او د ریپورت کتل ورسته به دوی په تفصیل سره په دې خبري غونډه کوي. د ریپورت په نتیجه اوس پرختنو کې ویل شوې چې دغه پیښې مقدمه د فشار لاندې درج شوې او د ترهګرۍ پیښې ته د مرګیا و جنو عام پیها ویل شوی دا ویل شوی د پیه په اړوند دي د تازیرات پاکستان 1315 او تر هغه د 1999 د قانون لاندې بل مقدمه درج شي. د ریپورت تر مخه مقدمه دی پر رحمان بولا، حماد صدیقی، زبیر چریا، سلورو نا معلومو، عمر حسن قادری، ډاکټر عبدالستار، علی حسن قادری او اقبال ادیب خادم پرزد درج شي. پر ریپورت کې رحمان بولا د بلدیا ټاون د ایم کیو ایم سیکټر انچارج او حماد صدیقی د ایم کیو ایم د تنظیمي کمیټې مشر یاد کړی شوی دی. د متحده قومي مومنت د تنظیمي کمیټې مشر حماد صدیقی په کال 2015 کې په دوبۍ کې نیول شوی او بیا پاکستان ته سپارل شوی وو. په کال 2015 کې په 25 مخونو یا صفحو جوړ رپورت چې پر د استخباراتي ادارو آی ایس آی، آی بی، ایم آی، ایف آی اے، رینجرز، سی آی ډی او پولیس چارواکو لاسلیکونه دي، پکې د کارخانې د مالک نه د قلنګ غوښتو او بیا کارخانه ته د وور چولو او د پیخ ورسته د ام کیو ایم د کارخانه د مالکانو سره د خبرې کولو پورې تفصیل شامل دی. په ریپورت کې ویل شوی چې د پلټنو په وخت په خپل پلټنیز ډله د کارخانه د قتل سره د ثبوتونو د نشټوالي او نور مشکلاتو سره هم مخ پاتې شوی ده. په کال 2015 کې رینجرز واکونو د ام کیو ایم د یو هدفي وجونکي عمر صدیقی د نیولو ویلی وو او دغه تن د تفتیش په محل د یو سل 40 کسانو د وجنې سره دا اعتراف هم کړی وو. چې په بلدیا ټاون کې د جامو کارخانه ته د بلدیا ټاون د ام کیو ایم سیکټر انچارج رحمان بولا او د هغه ملګرو اور اچولې وو. فضل عزیز، وی او ای ډی ون نیوز، کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په معنی کې پرون کشمیر په آزاد پټن میډیم جوړولو منصوبه باندې د چینایي چارواکو سره لوزنامه لاسلیک شو. په دې پروژه به 1.5 ارب ډالر لګښت راځي او 200 میگاواټه بجلی به پیدا کړي. د دې منصوبې سره به ځایي خلکو ته روزګارونه هم په لاس ورشي، خو د یادې پروژې پر ضد ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړي. د ډیورډ خبريال لیاز حسین د دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
خو ماهرین وایي په سی پیک کې د اوبو په ذریعہ د بجلی جوړولو دوه منصوبې په ګلګت بلتستان او خیبر پختونخوا کې شامل وي، خو په دې کې د کشمیر ذکر نشته. ډاکټر سید عالم مسعود وایي د کشمیر دا منصوبه د سی پیک برخه نه ده.
د کشمیر دا اوس چې کوم دا به شي نه وي، دا اوس په سی پیک کې حسابي هدي پیسې باید ټول پاکستان مونږ تاسو ټول کشمیر په سی پیک کې دی نه. سی پیک کې پنجاب نشته. سی پیک بنیادی چې کوم دی د چین راغی په ګلګت راغی، دغه نه به تاکوټ بیا منګور وا ملکنډ وو بیا مردان وو پشور وو بیا کوهاټ وو کرک وو بن وو ډی خان وو بیا شوب وو بیا بتلو کوټه او بیا با گوادر. دا سړکم په دیو، ریلوی په دیو، د بجلی منصوبېم په دیو، هر څه په دیو.
د یو اشاریه 15 ارب ډالر دا منصوبه به په کال 2018 کې مکمل شي او په کشمیر آزاد پتن کې د جیلم پسین جوړیدونکو کې د بند نه با صد پاسا 100 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د سی پیک د مشر عاصم باجوا په هوا لوایی د دې وړاندې هم د چین سره په 13 لسو کالو کې د سلور ارب ډالر د بجلی د پیداوار معاهده شوې دي چې بترینا 1300 میگا واټه ارزانه بجلی پیدا شي. خو د دې ترڅنګ وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په هزاره ډیویژن او کشمیر کې د سی پیک د مختلفو منصوبو په ضد احتجاجونه هم کیږي. د دې وړاندې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم د کوهاله هایډرو پاور پروجیکټ او نیلم جهلم پاور پروجیکټ په ضد هم احتجاجونه شوې دي. په مظفر آباد کې مشته د احتجاج کوونکو شر پیسل کشمیری وای یو اړخته د هند لخوا او بل اړخته د پاکستان لخوا د مظفر آباد اوبو د ډیمونو ترپ ته اړول کیږي او د سر د هوی په چاپیر چل منفی اثرات پریوزی. دی وای مونږ د ډیمونو د جوړولو خلاف نه یو، خو په دې کې د کشمیر حکومت نه تپوس نکیږي او بل دا چې د چاپیر چل د محکمې په هدایت باندې عمل هم نکیږي. د پاکستان او چین ترمنځ په کال 2015 کې د 15 ارب ډالر د سی پیک منصوبه شروع شوې وه او په دې منصوبه کې د 33 ارب ډالر د توانای منصوبې شامل وي چې بترینا په پاکستان کې 1000 میگا واټ بجلی پیدا کیږي. خو په دې منصوبه کې جوړ کړی شوی سرکاري کمیټې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته هم ویلي دي چې په سند صوبه پورت قاسم کې او په پنجاب صوبه ساحوال کې د توانای په دې منصوبو کې 3 ارب ډالر غبن شوې دي او په دې 200 میلیونه ډالر لګښت هم سیوا شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا دا. نن د نهې ورځ د سرا شلم کال د جولای 8 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لا ول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت جوړولو دپاره دی په کار د تاوتریخوالی کم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کیږي. دغه خبره د افغانستان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او د افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیوي غونډه کې شوې ده. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخوانی وزیر اعظم، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیه کې اضافه شوې. کوغواړي کچری دوی ته سلیریش کینټې پورې د کار کولو اجازت او د بجلی کمی پوره کړی شي نو دوی کولی شي چې د صوبې غوښتنې پوره کړي. سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د امن جوړولو دپاره دی تاوتریخوالی راکم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کړي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویان ګران هیواد نن د سیشنبې یا د نهې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي افغانستان کې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کولو دپاره نن د افغان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیویي غونډه شوې ده. هغه وویل د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو په کچه ترسره شوي په دې غونډه کې د افغان امن پر روان عمل، د درې اړخیزه همکاري په سیوا کولو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو په تبادله او په نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوې. د بارانو چارو د وزارت ویان وای د غونډې په موقع اسلام آباد او بیجینګ د افغان حکومت په مشرۍ کې طالبان سره افغانستان کې د سولې د روان عمل نه خپل کلک ملاتړ خودلو او په اړوند اخواو یې ټینګار وکړو چې د سولې بین الافغاني خبرې ترې دي باید زر تر زره شروع کړي شي. د غشان پاکستان او چین په دې غونډه کې د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي په کمولو سره دی په کار ده ډسبندي ته هم لاره هواره کړي. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخوانی وزیر اعظم، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. د میډیا رپورټونو تر مخه د نیب مشر په یو غونډه کې په دغه مقدمو کې په ځنډ ناخوښي ښودلې چې تر ټولو زیاته ځنډول شوې مقدمه پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد ده چې د تیرو 15 کالونو روانه ده. دغه غونډه چې د نیب په مرکزی دفتر کې د ادارې مشر ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې وشوه، د نیب وکیلانو ته امر ورکړی شو چې عدالتونو کې دي د دې مقدمو زر تر زره سر ته رسولو دپاره درخواستونه جمع کړی شي. غونډه کې بحث وشو چې دغه مقدمو کې ځنډ دپاره د تفتیشي افسر هر درې کاله پس تبادله او د الزام لګونکي لخوا د وخت ضایع کولو د وسیلو نه کار اخیستل ځینې علتونه دي. یاد دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاهد خاقان عباسی، شوکت عزیز، راجا پرویز اشرف او سید یوسف رضا گیلانی نه علاوه پخوانی صدر آصف علی زرداری او پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف نه علاوه په نور هم د احتساب مقدمه روانه دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکو وای د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیا کې اضافه شوه، ځکه چې خلک خصوصا د کرونا مریضانو لپاره د دې محتاج دي چې په کورونو یا بیا په پرایویټ طبي مرکزونو کې علاج کیږي. دوی وایي کوړاندې یو سلندر په 1500 روپۍ وو، نو وسې بیا 1000 روپۍ ده. د دوی وینا ده د وباوړاندې با اکسیجن زیاتره برخه د پنجاب نه راتله، خو اوس هغه هم ناراضي. دغه کاروبار کوونکي د سپلای د کموالي سره مخ دي. دوی وای یو خوا د بجلی لوډ شیډینګ او بل خوا د پولیس لخوا د خالی او اتوار پورس په زوره په دوی دکانونه بندول کیږي چې په سبب دوی د صوبې غوښتنه نشي پوره کولای. د خیبر پختونخوا د عامه صحت ډایرکټر اکرام الله خان وای سرکاري هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس هیڅ مسله نشته او دوی د ډیپټی کمشنرانو سره په دې خبره کوي چې د اکسیجن ګیس کاروباریانو ته د هفته د ورځو سلیریش کینټو پورې د کار کولو اجازه ورکړي شي. پاکستان کې د کرونا وایرس کې سونه د ډیرشتو لکو نه زیات شوې دي چې د لاسې وسپوري سلور نیم زرونه زیات مرګونه هم شوې دي. په دې کې تر ټولو زیات کې سونه په سند کې دي، چرته چې د تصدیق شوې کې سونو شمیره شپږ نوي زرونه زیات ده. په دویم نمبر پنجاب دی، چرته چې د غشمیره 2000 اوخته ده. خیبر پختونخوا کې د کرونا تصدیق شوې کې سونه د 3000 او بلوچستان کې د 1000 زیات دي. په سرخار اسلام آباد کې هم د کرونا تصدیق شوی کیسونه د 1200 زیات دي. د امریکا جان هاپکینز یونیورسيټي د معلوماتو تر مخه امریکا کې پروند د ګول پورس د کووډ 19 د لاسه د مرګونو شمیر 1,13,000 نه اوړېدلې. په امریکا کې د دې وایرس مریضان هم تر ټولو زیات، یعنی 2.9 میلیونه دي. د جولای په لومړۍ هفته کې په امریکا کې د ورځې په سر 50,000 نوي کیسونه ریپورت شوي. په دې حالاتو کې کالیفورنیا او فلوریدا په شان نور یو شمیر ریاستونه مجبور شوی دي چې یو ځل بیا بندیزونه ولګي. بلخوا په هندوستان کې هم پرون 1300 نه زیات نوي کیسونه ریپورت شوي، چې د سره هندوستان په نړۍ کې د امریکا او برازیل نه پس په دریم نمبر تر ټولو زیات کرونا وایرس نه ځپلې شوی ملک جوړ شوی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس وخت شوه دی د مطبوعاتي کتنې چې زمونږ همکار مختار خلیل د توړاندې کوي.
د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې مسلمانانو د چین د حکومت قسمه قسم ظلمونه د امروزه معمول جوړ شوې دي. اوس خو د دې ظلمونو په حق له هر هفته د سینکیانګ نه خبرونه را روان دي. په دې موضوع د جولای د شپږم تاریخ د امریکای د مشهور میدین نیوز ویک په غنا کې د دوو نامتو امریکانو لیکوالانو اعلان برمن او مایکل سوبولیک یو شریک معلوماتي رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط سینکیانگ کې د چین د ظلمونو خلاف ودریدل. نیوز ویک لیکي چې په سینکیانگ کې په مسلمانانو د بیمثل ظلمونو کې دوه په حق له تازه رپورٹ د جرمنی د یو نامتو سیړنکار ایڈریان زینز رپورٹ ته چا چې په سینکیانگ کې د مسلمانانو د آبادۍ د کمولو لپاره د یوغور مسلمانانو د خزو په زبردستۍ سره د شندولو د مسلمانانو امیدوارو خزو د خېټې د بچو په زور د زیان کولو او د یوغور نارینه او د نامرده کولو د چین د حکومت د یو منظم مهم په حق له ښه یقیني او تصدیق شده دستاویزي معلومات او ثبوتونه راغونډ کړي دي. د دې ټولو کارونو نتیجه د یوغور مسلمانانو آبادی د بیخه ختمول او د یوغورو ژوندي پاتې کېدل ناممکن کول دي. رپورٹ لکھی تھی پسنکیان کی مسلمانانو کی دا معشومانو پیدا کی دل دیر کم شوی دی. ڈاکٹر زینز وائی چی تیر کال دا پیدایش شرح سلیرش فیصدی را غرزیدل دا. دا سنکیان پا دو لوی خارونو کاشغر او بھوتان کی پسلو کی صرف دری خزی دا بچو روڑو جوگا پاتی شوی دی. دیر پوی خلق خو پڑاگا ویناگانی کئی چی پسنکیان کی دا مسلمانانو نسل کشی روان دا. پسنکیان کې به مسلمانانو اگر که د ډیر وخت نه ظلمونه راټیټ کړي شي وي، خو د خزو په زبردستۍ سره د شنډولو او دوی نه په زور د بچدانو وېستو عمل تازه عمل دی. نیوزویک لیکي چې صدر ټرمپ خپل دور صدارت کې په یوغور مسلمانانو د چین د حکومت د کیدونکو ظلمونو نه د عوامي فکرمندۍ مسله جوړه کړې ده. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یوغورو د چین تازه ظلمونه د انساني جون او د بنیادی بشری اقدارو پر ضد بللی دي. مضمون لیکي چې د امریکانو حکومتي مشرانو لخوا په یوغور مسلمانانو د چین د ظلمونو غندنه یوازې د زبانی جمع خرچ خبره نه ده، بلکې دوی د هغې مال امریکې ته پر اغوښتو بندیز لګولې دی چې د سینکیانګ په کارخانو کې د یوغور مسلمانانو غلامانو په لاس جوړیږي. دین علاوه صدر ټرمپ تیره میاشت په یوغورو د کیدونکو ظلمونو خلاف په یو نوي قانون دستخط هم کړی دی. په دې لړ کې د امریکې په مقابله کې د دنیا نورو ملکونو سزیاتې هلې ځلې نه دي کړي. په یوغور مسلمانانو په جاري ظلمونو مسلمانانو مشرانو هم خولې ټپې ساتلې دي او یوغور مسلمانان چین سره په جاري خپل تجارت قربان کړي دي. په سینکیان کې د یوغور مسلمانانو په زور د شنډولو په حق له یو نوی رپورټ ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د های کمیشنر د مایکل بیشلټ په میز په پرته پرته روز شوی دی. نیوزویک خپل رپورٹ کې لیکي چې د صدر ټرمپ انتخابي مخالف او د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جوی بایدن هم په یو غور مسلمانانو په کیدونکو ظلم د چین حکومت سخت راخکلی دی.
پاکستان کې د کرونا ناروغۍ څخه د مړو شمېر 4801 کم سلويخت او د ناروغانو شمېر 2,04,000 څخه اوخته دي. په ملک مخالفه سیاسي ګوندونه په واکمنه ګوند باندې نیوکه کوي چې ګڼې د ټیسټونو په کم کولو سره د شمېرې د کمولو هڅه کوي. ځینې نور سیاسي ګوندونه د حکومت تګلارې د کرونا مخنیوي لپاره ناکامه بلي. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په دې حق لنور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او پاکستان پیپلز ګوند وینا تر مخه د خبرو په وخت بلاول بټو ویل دي چې مرکزی حکومت قصدن د کم مریضانو ټیسټونه ځکه کوي چې د کرونا اصل شمیرې پټ وساتي. دوی زیاته کړه پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د کرونا رنس پر شان یو سنگین مسلې نه د ولس پام اړول غواړي، خو دې ته به بریک نه دی. دا تازه رپورټونو تر مخه پاکستان کې اوس هم چې د کرونا کیسونه لکونو ته رسیدلي دي، د روزانه په بنیاد د 40,000 پورې د کرونا ټیسټونه کیږي چې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او د هدایت نه ډیر کم دي. ډبلیو ایچ او پاکستان ته وړاندې ویلي وو چې کم نه کم د روزانه په بنیاد دلته د 100,000 پورې ټیسټونو ضرورت دی. پاکستان کې طبي ماهرین هم وایي که چېرې دلته د روزانه په بنیاد د 100,000 نه زیات ټیسټونه کیږي نو پکې به 15,000 نه زیات د کرونا مریضان وي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشران او خواجه آصف او احسان اقبال هم د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي د حکومت غلطو تګلارو له وجې د پاکستان معیشت د تباهۍ په لور روان دی. احسان اقبال وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غلطو تګلارو له وجې د وخت په سیمه کې د پاکستان معیشت او اقتصاد د نورو ټول هیوادونو نہ خراب دے. احسان اقبال وہی
نیپال کی معیشت ہم سے آگے ہے، حتی یہ کہ افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے ہے.
دوی وہی چ موجودہ وقت پر سیمه کې بنگلاديش، نیپال، سریلانکا او افغانستان د کرنسی قدر د پاکستان روپې نه ښه دی او د زموږ پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. د لوی حکومت مخالف ګوندونه دا هم وایي چې اوس موجوده حکومت د خراب معاشي حالاتو زموږ کرونا وایرس ګرځوي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې کرونا وایرس نه یوازې عام ولس متاثر شوی دی، خو د پارلیمان نږدې څلوېښت غړي هم د کرونا وایرس نه متاثر شوی دی چې پکې ځینو ژوند هم بللی دی. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره 2,03,000 نه سیوا شوې ده او ټولو نه زیات سن صوبه کې د کرونا 6,90,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. پنجاب کې 2,30,000 نه زیات، خیبر پختونخوا کې 28,000 نه زیات او بلوچستان صوبه کې د 10,000 نه زیات د کرونا مریضان رپورټ شوي دي. د صحت نړیوال ادارې یا WHO خبرداري ورکړی دی چې د کرونا وبا بدترینه مرحله کېدی شي چې لا راشي، ځکه د حکومتونه د دې مخه نیولو لپاره ټیک تګلارې دی خپلې کړي. ګینی به زیات خلک د وایرس نه متاثر کیږي.
په خبر پښتونخوا کې د اکسیجن کاروبار کوونکي وایي چې د هیواد په کچه کرونا وبا خورېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د کرونا ناروغانو لپاره د اکسیجن ګیس طلب سیوا شوې ده. دی وایي د صوبه پنجاب نه د دغه ګیس د ترسیل بندېدو سره نه یوازې په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کې کمی راغلی دی، بلکې د ګیس یو سلینډر بیا نیم په نیمه سیوا شوې ده او د دې ترڅنګ هغه آلات هم ګران شوي دي کوم چې ناروغانو ته د اکسیجن ګیس ورکولو په وخت کارول کیږي. په دې حق لنور تفصیل د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق د پیښور نه وړاندې کوي.
په پیښور کې د اکسیجن د سلینډرو کاروبار کوونکي فهد نومان وای د کرونا وبا نړوان دی با کم سلینډر چې په 150 روپۍ د ګیس نړکېدو نو وز د هغه بیا د 1500 روپو ته رسیدلې ده. دی وای چې د بیمارانو لپاره د یاد ګیس اغستو غوښتنه دومره سیوا شوی چې دی سر تنشی رسولې.
دا سلینډر موږ مخکې ورکول کله عام روټین کې مریض ته پاره 400-450 ریټو نه سبا چې کوینو 700-800-900 پورې ورسېږي. مخکې بچی دی نو دغه په ډیلی بیسز باندې به 4-5 ځانې وي کنه او چې دی نو دومره شي چې هغه نورم ته واشي دا بوکینګ نه شي.
نو مول زیات کړه د هسپتالونو لخوا دی ته ورکړل شوی دستویزاتو درلودو باوجود هم د خالی او اتوار پروز پولیس په دې دکانونو بندي چې له عملې د کرونا وایرس ناروغان او رشتہداري د ستونزو سره مخ وي.
مشکلات هم دغه راځي چې مریضان راشي د کوم بندین راشي کوي ګوله کې هغه مریض کو کې ټینشن دي مریض او تاسو کې او کې چې بازار تر شي دکانونه بند او اکسیجن نه ملایږي.
کاروبار کوونکي دا هم وایي چې د اکسیجن ګیس ترڅنګ د ګیس په سلینډر لګیدونکو ریګولیټر چې اول با 900 روپو پورې ملاوي دو وس یې بیا د 15000 روپو نه سیوا شوی ده. پېښور کې د یو اکسیجن ګیس د پلانټ مالک خالد افریده وایي چې د کرونا وبا خورېدو نړوان دی با د صوبه پنجاب نه اکسیجن ګیس په زیات مقدار کې راتلو او د صوبه ضرورت به یې پوره کولو، خو د هغې د ترسیل بندېدو سره په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کې کمی راغی او د ګیس قیمتونه ورسره اوچت شول.
ما په خیال تقریبا 80% کمه د اکسیجن چې څنګه راپاتې کېږي راغو.
نو مول زیات کړه کچري سلیری ساته د اکسیجن پلانټ ته بجلی ملاويږي نو په کارخانو کې د ټولي صوبې د ضرورت مطابق اکسیجن پیدا کېدل شي. بل خو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د کرونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان ویو ویډیو ته ویل
دا خبره به مونږ بیا ان شاء الله ټیک اپ کو ډیسټریکټ اډمنستریشن سره د سیکټری سره په ترو باندې چې دې کې نورم سفر درغو کې او د اکسیجن سپلایز دې هفته اتوار باندې کولوي.
یاد دی وی په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه پیخه د کال 2000 د پروري د میاشتې په شپږشتمه نیټه په کراچۍ ښار کې مخه تراغلې و او د 15 مارچ پورې د کرونا کیسونو شمیره زرو ته رسیدلې و. روستو د دغه نه د کرونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغی او تر اوسه پورې د دې وایرس نه د هیواد په کچه 2,00,000 او سده پاسه 14,000 تنان متاثر شوی دي او 14,000 او سده پاسه 800 تنانو د دې وایرس له وجې ژوند دلاسا ورکړی دی. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
د پېښور د انجینرینګ پوهنتونونو د استادانو د تنظیم مشر ثاقب علي وایي چې په صوبه کې په ډیر شو کې لس پوهنتونونه د وایس چانسلر یا ستر انتظامی مشر بغیر چلیږي. دی وای دغه پهنتونونه د مالی ستونزو سره ځکه مخ دي چې انتظامی مشران نه لري. د پاکستان د اعلی تعلیمي ادارو دفتر هیک وای چې د دې ذمہواری د صوبای حکومت په غاړه ده. د ډیورډ خبريال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل را
دغه پوهنتونونو کې نوې داخلو استادانو او نورې عملی ته تنخواګانو ورکولو او د راتلونکي کال بجټ جوړولو ترڅنګ ګڼ شمېر مسلې رامخې ته شوې دي.
کیمیو د میډیکل ټول نغټ یونیورسيټي واحد یونیورسيټي دا غیم وو وان چانسلر نشتا. دین علاوه ورکه پاچا خان یونیورسيټي کې نشتا. تاسو چې یو اسې دین علاوه عبد الله خان یونیورسيټي کې نشتا. سم میجر یونیورسيټي ورته هم لدی چې ټول 11 کفار یونیورسيټي دی وو چانسلر نه نشتا.
د قبایلی ضلعو دپاره جوړې یوازنۍ پاټا یونیورسټۍ کې استاد ډاکټر وحید الرحمن وایي د پوهنتون استادانو او نورې عملې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او وایي که دا لړۍ نور اوږدېږي نو استادان به د کلاسونو اخیستو نه په بایکاټ کولو مجبوره شي. بچخان پوهنتون کې هم د وایس چانسلر چوکۍ خالی پرته ده. د پوهنتون د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر محمد شکیل وای د حکومتي بې غوري لوجې د پوهنتونونو حالت ورست تر بل په خرابې دودې. د هایر ایجوکیشن کمیشن چارواکو دیوته ویل د پوهنتونونو په دغه مسلو نه دی خبر او نو ورته د وایس چانسلرانو بغیر د پوهنتونونو کرشمیره معلومه ده. د غږ نه خورولو په شرط ایچ ای سی ولا چارواکی ویل د وایس چانسلر ټاکلو پوهنتون ته پیسې ورکول د صوبای حکومت ذمہواری ده. د خبر پختونخوا د وزیر الله د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر سره مو بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې په دې اړه نظر معلوم کړو. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د بلوچستان حکومت د هغه خلکو د مشالونو ختمولو فیصله کړي کوم چې د صوبې مختلفو ضلعونو د ځایي خلکو په کوټه باندې د مرکزی حکومت په بیلابیلو څانګو کې کارونه کوي. ځایي خلکو د دغه د مشالونو د ختمولو لپاره احتجاج هم کړي او غوښتلې دي چې د هغه خلکو کوم چې د ملک د نورو برخو څخه دي او د بلوچستان د صوبې د خلکو حقونه په دغه ډول وخی د هغوی پر ضد دې کاروي وشي. په دې حق له ډیورا ډیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت ویي چې دوی د هغو خلکو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي چې په جلی توګه باندې ځایي اسناد ترلاسه کړي دي. صوبایي حکومت په دې ترڅ کې غیر تصدیق شوي ډومیسایل ماتله کړي هم دي. د بلوچ ملت پالا بی ان پی منګل مرکزی غړی ساجد ترین ډوکیټ ویي چې په 1902 کې چې کله د دوی د ګوند سردار عطاولا منګل اعلی وزیر وو د بلوچستان د جالي سیمیز اسنادو د ترلاسه کولو په ضد باندې ګاما خستی وو چې دا اسناد یوازې د صوبې اوسیدونکو ته ورکړي او د دې شفافیت غواړي.
د اسلام آباد کې یو مانسټ د خلکو چاغه عموما هغه د مثال چاغه د بلوچستان د خلکو د بلوچستان حق وهل دي پاره بنیا باندې جالي د مثال چې دي دا پالیسی دی برقراره ساتل دي. کم 10% کوټه چې د عین دروسه د بلوچستان د ځوانانو د خلکو جوړیږي داغه کوټه کې کتا سو ګوري 200 کسان امدا سینه شولې چاغه دي حقيقي د مثال وي.
په پاکستان کې ډومیسایل یا لوکل هغه قانوني اسناد دي چې وکم کاسته ورکول سوی دا د حیوانات د یو ځلې مستقل اوسیدونکو دي د خپل ځانګړي ځلې لپاره د ملازمت کوټه تعلیم او نوري اسانتیاوي پر دې باندې ترلاسه کولای شي او دغه ډول د مرکزی حکومت لوري په صوبایي کوټه باندې هم نه یوازې ملازمت کولای شي بلکې بارنۍ حیوانات ته هم د تعلیم لپاره تللی شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عثمان کاکړوي چې د بلوچستان یو څو داسې ځلې دي چې پاغه کې په لکونو خلکو ډومیسایل په جالي توګه ترلاسه کړی دي چې په دې کې بارکان کلو مسخیل لورلای مستونګ چاغي گوادر او نور ځلې شامل دي
مثال خالد دا نوکرۍ نه دا دوی داخلي اخیش دي وسد مر پر د پسکارشي باندې مر ځوانان پاتسي وي دي دوی انګلند ته امریکای ته کینیډا ته یورپ ته تللی دي مر پسکارشي باندې استرالیا ته تللی دي دلې په یونیورسيټیانه کې میډیکل کالجز کې انجینرینګ یونیورسيټي کې بلکې مر پر کوټه باندې مر پر دغه باندې مر په صوبا کې دلې اسټنټ کمشنران او ډیسیان جوړ سی وي دلې سي دي نو په دلې په بولا میډیکل کالج کې داخلي اخیستل دي مر دا ویایز دا په ډومیسایل لوکل سي دي په هر تحصیل کې دراوز وړي تر زره ختم کې او دوی ته سزا وي ورکول سي
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان دا کټ شوانی وی چې اعلی وزیر د صوبي وټولو مرستيال کمشنران ته امر کړی دی چې د سیمیز جارسي او اسناد او جاج واخلي
بلوچستان کې مختلف اضلاع مه بلوچستان کے کوٹے پہ فیڈرل گورنمنٹس میں جن لوگوں نے جاب اویل کیے ہیں ایک کمپلین موجود ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ان کے فیک لوکل سرٹیفکیٹ ڈومیسائل
د بلوچستان پرورن باندې د مرکزی حکومت په څنګه کې کوم خلګو چې ملازمتونه ترلاسه کړی دي یو شکایت دارا غلی دي چې دوی جېلی ځای اسناد ترلاسه کړی دي په دې ترڅ کې تر ټولو لمړی د مستونګ مرستيال کمشنر د وسو دریڅلويش کسانو ډومیسایل اسناد له مستونګ څخه وتل دي چې په مرکزی حکومت کې اوس دوی ملازمتونه کوي و ډیپټی کمشنر ته په دوی کې 333 داغه پلټنی روان دي 410 دي چې چا هم تماس نه دی ورسره نیولې ځای خلګوی چې په بلوچستان کې ډومیسایل سند کله دایوار لنور صوبو زخه الیرتبه منصبداران د دوه اسنادو د ورکولو واک لري دوی نه یوازې په خپل بلکې وخپل خپلوانو ته هم دغه اسناد ور جوړ کړي او نور خلګ بیا د بډو رشوتونو لالارې ترلاسه کړي په 2013 کې د جنوري په میاشت کې د پاکستان سنټ د بلوچستان له ځلو څخه د مرکزی حکومت په بیلابیلو څنګه کې لملازمانو څخه د سیمیز اسنادو د چړونو لپاره یو پریکړلیک هم منزور کړی وو خو د درې کالو د تیرېدو باوجود تر اوسه پوری پر دې باندې هیڅ ډول عمل نه دی سوی حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي زیاتۍ په پیښو کې اضافه راغلی ده د دغه پیښو مخنیوي لپاره خپل مور او پلار ته پکار دي چې د خپل بچو سره تفصيلي خبري وکړي او د خپل ځان د حفاظت سره سره یې په دې هم پوه کړی چې څوک د وجود ځنې برخو پورې لاس وینسي او که کوم چا هڅه وکړه نو باید چې خپل مور او پلار ته یې په ګوته کړي او په وخت یې مخنیوي وشي ځنې ماهرین د هم وایي چې داسې خودنه په سکولونو کې د نصاب برخه شي نو په دغه جنسي تیریو کې کمیرات لشي د ډیورې خبريال صادق قسم شان نور تفصيل په دې اړه باندې تازه ته خپل راپور کې وړاندې کړي
ماشومان او د هغوی د مور خپل په دې مسلې په وخت خبره کولو او ماشومان په هولو لپاره د دې کتاب په حق لا د ماشومان حقوقو لپاره مبارزه کوونکو عمران ټکر صدا رائے لري
دا کوم کتاب چې د ماشومان د صدا د جنسي پیښو او په اړه باندې د شعور او آگاهه په غرض او مقصد جوړ شوی د ساين ورلد او خبر په دې کې دا په لوکل لانګویج کې دی او بل خبره دا چې موږ کوم د مخنیوي خبره کوو نو د اغه لپاره دغه شانت مواد مخه ترولل د خپل کلچر په کانټیکس کې نو دا ډیره زیاته د ساين ورلد
د دې کتاب لیکونکي اشد احمد قریشی چې په خپل هم د داسې جنسي تشدد ښکار ماشومانو مدد کوي او مطبوعاتو ته ویلي هغه په خپل هم ورکوالي کې د جنسي تشدد ښکار شوی او هغه مطبوعاتو ته ویلي چې اکثر د ماشومانو سره جنسي زیادتي اتیا فیصدی پیښو کې د کورنۍ سره نږدې خلکو یا د خپل پلوانو خلکو کې د داسې ککړ کس تعلق وی ځکه اکثر ماشومان د داسې پیښو نه پس چپ وی او په دې خبره هم نه کوي خدا کتاب په تصویری انداز کې مور او پلار او ماشومان دواړو لپاره ورکوي چې ماشومان ته خپل بدن باندې اختیار دي او د بل لاس په کم کم د بدن داسې ځایونو باندې لګولو باندې هغه ته په خپل شرم په ځای په آزاده خبره کول پکار دي. د دې کتاب لیکوال وایي چې داسې مواد په تعلیمي نصاب کې شامل کړئ شي نو په دې مسلې به خبره کول لږ اسانه شي. د ماشومان حقوقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر هم صدارای لري.
چې دا سه مواد دې په نصاب کې په کتابونو کې د سکول د کالجونو یونیورسيټي شامل کړي شي نو دا زماده په خپل دا غیر لپاره هم یو ډېر ښه مواد دي او د دې استفاده غوښتل کېږي شي او ماشومان او والدین عام خلک چې دي نو دا په لوکل لانګویج کې یا نېشنل لانګویج کې لوستل شي او د مخنیوي لارې چارې په دې کې لټول شي.
تصویرونو سره ډیر اسان انداز کې لیکل شوی دا کتاب مور او پلار او ماشومان دواړو لپاره ورکوي چې د جسم په کم ځایونو د بل لاس لګولو اجازه ندي ورکول پکار او ماشومان ته دا په هم ورکوي چې که څوک د دوی بدن لاس ولګوي نو په دې ولي خبره کول پکار دي. سادیا قاسم شاه وی وی دیوا په خبر.
اولندیکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د چین کمیونیست پارټي په هانګ کانګ کې د سلامتیا فنوم د جبر یو نوی قانون نافذ کړی و. په نوی قانون کې د ورانکارۍ ترهګرۍ او خارجي ملکونو سره د همکارۍ د نوو د پوتر مخې د عمر قید سزا اخوي شوې ده. د دې قانون د وړاندې نه د جمهوریت په حق کې پروان تحریک ډیر بد اثرات ورزيده دي. د دې قانون د منځوریدو نه لګي ورته پس د هانګ کانګ جمهوریت پلو مشر جوشوا وون د جمهوریت پلو ګوند د ډیمو سیسټو د لوی سکتر د اوهدینه استعفا ورکړل او پارټي پریخودا. د ګوند نور غړو ناتان لا او اګنس چو هم پارټي پریخودی دا هر کله چې پارټي د ماتېدو اعلان کړی دی. د نوو دفو لاندې به هانګ کانګ کې تیر کال شوو مظاهرو کې برخه اخیستونکي د قانون مطابق سزاوار ګرځولې کېدی شي خو باوجود د دې ظالمانه قانون د نفاذ خلکو د جولای په لومړۍ تاریخ بیا هم په لارو کوڅو کې مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې د برتانیې لخوا چین ته د هانګ کانګ د حواله کولو د درویشتو کالو پوره کېدو په موقع شوې دي. د جولای په لومړۍ تاریخ دورې په اخیری وخت کې د هانګ کانګ پولیس یو تن اونیولو د پلاس کې یو بینر اوچت کړی و او په هاري د هانګ کانګ ازادي نارا لیکوا. د سلامتیا په نوم هانګ کانګ کې نافذ نوی قانون په ډاګه د هانګ کانګ خلکو سره غداری او د بین الاقوامي لوزلونه سرغړونه ده چې د چین کمیونیست پارټي کوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د چین کمیونیست پارټي په کال 1904 اکیایم کې د هانګ کانګ د حواله کېدو په موخه برتانیي سره په شریکه کړی اعلان کې دا لوس کړي وو چې هانګ کانګ تر 500 کال پورې آزاد ساتي. دغه شریک اعلان ملګرو ملتونو سره درج شوی دستاویز دی او یو بنیادی قانون دی خو چین د خپل لوز اپوټا اله تر 300 کال پورې هانګ کانګ آزاد پرې خولو. امریکا به د هانګ کانګ په موجوده حالاتو لاس تر زنی نه کینی ځکه چې چین هانګ کانګ د خپل اقتصادي او سیاسي آزادۍ نه محرومه کوي او وجود ورلا ختمي. امریکای د چین د کمیونیست پارټي په هو غړو د ویزی بندیز لګولې دي چا چې د هانګ کانګ خپل خود اختیاري شوکولې ده. دین علاوه صدر ټرمپ چې د امریکای په پالیسۍ کې هانګ کانګ لکم خصوصي حیثیت ورکړی وو د دې د واپس اخیستو پوخ نیت کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکا به د هانګ کانګ ازادي خوخو خلکو سره ټینګ ولاړ وی او د چین حکومت چې په هانګ کانګ کې د تقریر په اداره په پریس د خلکو یو ځای ته راغونډېدو او د قانون په اړه د ستې کم قدغنونه لګولې دي د دې به جواب کوي. نن ورځ د هانګ کانګ د خلکو او په ګډ چین کې په اداره د مینو خلکو د پاره به شک چې د غم او د خفګان ورځ ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د دې ورځو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل بند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.